السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شو. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غږ چتوي. میرمن امیری نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي. افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړي دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې سیاستوال شکری بارغزی په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ډېره پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه له پاکستانه د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړل چې کابو 40 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه رای اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رای اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه ورسته له هغې پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي. خغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې. هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولی او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لکتر لګه نه کسان وژلی او نږدې 3000 نور ټپیان کړی دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه د خبري اعلان پښتنو ته جواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړه پسیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې د دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه‌شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړې امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی وو. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکوو او دا یو لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
موږ ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه د پاره هم ډېره ګټه لري.
د اروزګان یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په دې هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوې ویل شوې چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونه ته په پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوې چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړی دی. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 11 اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوې چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځوري. طالبانو په خپل ځ باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې لښپګن ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همدې نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. د سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکټرانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو او انجونو نشتون در این ها حیاتی برخوله که در اختیا ذکری او اداره دل منزتلو لعمل کیگی او مونگ در تیارو خواهت روانی گو در افغانستان در بیار غوانی ورتیال لاس ورکو او دا یولوی بیادالتی ده او یوازی در موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
این موضوع با آینده افغانستان نرسید.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. کنجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې پنجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
تحصیل به د دختر فراهم شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي کلتوري او ښوونې سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وای په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې. د سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تیر ورځ پور شوی راغلی، دا شمېر تیر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 3.5% زیاتوالی ښیي. لبلی خوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاستو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 3.5% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاستنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 10.8% پیښو او د چاودنو او ریدونو شمیر بیا له وڅخه 1.5% لوړ شوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکي ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه اداوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 100 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوی درې میاشتنی راپور کې د 15 بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو 46 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوې دي، خو د پاتې 15 پیښو په اړه نه دی ویل شوي چې چیرې شوې دي. د راپور پر بنسټ 19 بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګ ژوبلي راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګ ژوبلي مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل
اداره فعلی یا حکومت فعلی یا اداره یا امارت اسلامی له رهبرۍ نظمو غوښتنه داده چې د خلکو امنیت دي ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه وسی چې ټول عمر کار کړی او زحمت یې کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد طاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ترزوی عبدالمنان عظیمی د سپتمبر په 12مه د دایش ډلې لخوا په دایکوندی ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل شو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن و. کله چې کور ته پلار و د غور دایکوندی پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړی. اوس کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارت نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه دایش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه امپاره ویلې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان د برید سره سم په ټالن او هنګري کې د دوو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې دي. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو لاره د شوې خنړې او بریدونو د دې څلور وی ساته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د وی امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشته ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوې دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي. خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورن کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواخ کړي چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو ویل ورپوري امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځي اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبالي نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغه وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوتسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبريال بختیار ساحل د ټلیفون لار را سره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډله پر وړاندې د درې ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغه لوبې د لومړۍ لوبې په شا سویلي افریقا وګټله او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی او دغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویلی افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوی دي او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبيږي. افغانستان خپل لومړی سیالي لانګولا ګټلې و او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماخام ونې بجې د ارجنټاین هیواد پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره له دې امله مهمه ده چې په ګټلو سره به بل پړاو ته رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
بلې بختیار صاحب تاسو نه مننه له ازادي رادیو سره نن اوسې د دغه دوړو لوب په اړه به ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې پروګرام ویل په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکټر لگا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پرون سیشن به د سپتمبر په 18 پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلی دی چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند جوړولو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرست ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
نونا پوراشک نه خورده باشم
د سشپنه د چډوټي می له او پوسره نوې خورلې کومه مړی ک گاونډیان را لګلې وي. ماشمان می کلی غوړی ورته وایم صبر وکړي که څوک نهسته وکړي خورلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
دغه د مشکلات کې ماستم هیڅ کس نیست په ما هیڅ کومک نه شوه طالب.
د لنګرهار یو اوسیدونکو شکیلا چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست د وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی سنځه هټيري دي نو سو کو نو چاس آسم ډېر وکړل چې موږ دا شیت نه په خبر دغه لرو چې تاوان لرو چې لا شو او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ترې شو است بس آسم وطن خوران دي د سوق دی ولګینا بس هم د سي ناچار پاتې او سوق د مرستيان نه از د ماغان راکې لري کومار په مپه یاغه د سړی ته سوق ور کیس پنګره ده بس هغه ماغه دي حیوانانو پښتنو کې خپګ دمه باندې وړي چې وطن شته زما د ماغان کوم چې زوب چې زخه شمه چې دې بچو خدمت کما لری لار باندې لزر پیندل زروانی لګي مونږه پیندل زرو پم ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یو مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حد چې پرې روغ دي. دا چې ولی نور په دې رپورت کې
کوم هیوا چای نه میاني
دی
برازیل د
برازیل
ته و دې مراله سره دی وایې
د ځوانانو په خو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چایو خو نه بل خانوم نه لري چایو نو خبره دغه خامي.
خالد احمد د همدې یو مجلس ګډونوال دی. دیوای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خونو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سرمج داسي او چای داسي او دغه لري د نیک نشاره کمد چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیام ډېر ورکه او چای دغه سی دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوسک کیږي باندې
پاورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډېر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي، د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په روزګان ولایت کې بیخي، ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړل سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي، نو شنه چایو مینوال بیخي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوښ دي، ډیر خلک مینوال دي. خو کدر ته ما چې داسې زیاتې مینوال یم، یعنې کینه چې د شنه چایو څه جې چایو خورم او هغه سمې چای رانیسم هغه خورم، نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم ملګرو یاران یې مرا سره خوري، هغه مرا سره کښېني، نو زه خپله ډېر مینوال یم. لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مراکه خو چای راکه، نه چاشت چای راکه، مخصوصا چای راکه، دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه چاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم، دا چای خو نو موږ د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې، بره نو شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرت تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین چاشت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې رده مرز کړی دي، چې ویزه هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته، د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، وزایم تاریخ لیدي، پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه تخصتي دي ورته سیر کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستری وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي یکړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره تخ مخ کی ما تای سر خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه ستای سره خبرې کوم دا یو جای له پیسو سره انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو دا د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سې د موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو ورور د موږ غږ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیس پروګرام مهره خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غوښتنه کوي میرمن اميري نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دا سمال چې طالبان د دې پټکو د جنسيتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي افغان میرمن په هیواد کې دننه او بهر په بیلابلو ځایونو کې راټولېږي چې وخه چې خپل حقوقو په دفاع کې لري نړیوالو حساب کتاب وړي په سکاتلند کې د هغو 1900 افغان جنو تیبیز د خپل شوی چې د 13 اگست میاشتې په یو لسمه له پاکستان د هیواد رسیدې د افغان ماسلان چې په افغانستان کې له پونتونو منشوي وي د لندن نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوی لویدیځ غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه او باسي او يهودي میش ځایونه تخلیه کړي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهره ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچه د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي د کرملن ویاند متر پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې دغه برید عاملان باید معلوم شي د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسلول لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لکتر لګه نه کسان وو جلاو درې زره نوري ټپیان کړل
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو د دوام لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي
The burden of the counter-narcotics campaign falls
د کوکنارو منکولو پریکړې د لوګوز مکو لرونکو پر بزګرانو کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړي چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لخندونو سره مخ دي په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر گرین سمیت سره مرکه کړې ده
Nobody knows who controls
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکارو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی
دا غویل سنی چې دي دانو تقریبا شپږ دانې ودانې ان اته تر اته دانو پوری ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو می چاپونه غډیر دی
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې چرسو ولی په لاسو کالو کې د سمد خان ظاهري چیرې ته زیان ودانه ساوه خو ولی جان یې ډیر زر لب خو غورځاوه
راځي چې کینو یو سیګریټي وو
سیګریټي زه خو د سیګریټي امر نه يم
څه پروا لري بابا یو دوه دوه واه
نه 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 واه د څه نه چې په چا څو وخت ده
نو چې پخت شي څه اسمن براونه لري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو په اړه یو څېړنه کړي او د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي چې که په افغانستان کې بنسټیزي پروژې عملی او د کار زمينه برابر نه شي
امکان لري چې په دې هواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بې ساري ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهي ډول کار کاوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter narcotics campaign falls
do kuknaro manakawlo prekri da logo zmukularun ko parbazgarano kargarano hago bazgarano de raghis kade che khpal zmaki na lari aw da noro khalgo zmaki pe ijara akhli os bazgarano ghanam aw noro kakhtuno ta makha kade che da dawl kakhtuna logo kargarano thar tya lari پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسو بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډمهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیايي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیايي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمن شوو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به 6 کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږي. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو 2.5 کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې چړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گریم سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي وو او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې ورستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسېږي وشي په ورستۍ پیړۍ کې دا د نشه یي موادو پر ضد یو ستر کمپاین دی.
انټي ډرګ کمپاینز اف دی لاست سنچری.
You mentioned in your report there are
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو ستره ذخیره شته. دا زیرمې د چاپ وکی
کنټرولز دی سټاکس.
Nobody knows who controls the opium.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیره له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک ته دې پټې شتمنی خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
The Kuknaro de kakh manakawlo paada da Talibano la de tasmin tsakha chok dir zian man shwi aw tsanga kidai shi chimrasta war sarawshi.
The victims could be helped.
In our report we really try to focus on the most vulnerable
who akhet ki mukhatsa wakrasi pa khpal rapor ki par hoga afghanano dir tamarkuz wakrasi da kuknaro da manakawlo la campaigns khadir janan siwidi mo boli dalsi da khalak dir gharib di da dui da haq wakhtana na da siwi mo wakhtalsi da dui gakh porta da stunzo pa alai khabari wakho da kuknaro da kuktuno manakawl dir par hoga basguro aghes kade chi lagiz maki lariya aw haga kargaran ya dir mutashir kade chi khpal izmaki na lariya aw prati مکیه په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدل کښتونه وکړي، هلته بیا ډېرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډېری هغو هېوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای یې نور بدل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډېرو لږو کارګرانو ته ضرورت دی، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسو بزګرو ته ووایئ چې غنم وکري، زعفران وکري او یا د انارو باغونه کېږدي. ښه خبره دا ده وزګارو خلکو ته فابریکی جوړ شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبيعي سرچینو راایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا دی چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشه یي موادو سوداګري روانه ده.
There has been significant resistance by farmers.
The Bazguru Muqamat pa zangri dawal da Afghanistan pa shamal khatiz o simo ki da sargandawi si doi da nashayi mawad o da bandiz pa barkha ki da Taliban o amar na mani che badakhshan ya yuwa biel gada. Hal ta Bazgaran o la pa khwani o nizami ka sanu tsukha pa ilham akhtu sara da nashayi mawad o da wijara wolo pa ulandi muqamat wakar. Taliban o hasa wakla si khpal tasmim amali kri pa zangri dawal pa gharanui simo ki si hal ta wata gran dae. ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشه یي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوي؟
Looks like in Afghanistan
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
سرګند د شي پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منکولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړی وال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسو ګورئ چې ټول هېواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري، چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شیرو کړ زستخه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او په خوایې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار یې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو سیګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدا غابل شو، حتی یعنی لږ لږ ټابلیټ کام یې هم استعمالوله. دا غابل څه نشي دي، دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی، چې اوس هم یعنی په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولی، لکه مثال تشناب شوم داسې بل ژوند زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هیڅ کوم چیم لا سره نه وړ غیر د خپګان تشویش په دې باندې خپلم ډیر خفه یم. د څه شو نه مجهن مرګ ادا ختمین خوشو خیر دا خپل ما په ځان وکړل، مخس کې ملک زره فرق راغی، ډیر فشار را باندې را وسله، نو په ما باندې د سرو رو را باندې پښول، نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي، ورونو خبر شو، خویندې خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو داسې ته نه کوي. همدې تر څنګ کې بس عکس العمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر باوره شولم، په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم. یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر جنگونه هم ورسره ډیر کړي وارونه پکړي دي ورشه چې په مخه تراره کرز می دي نه چې ډول ترخه خاطره دا ده چې بس یو ورځ من دلته یو چا سر لانجه شوله غشوله نس یو خبره وکړه هغه ما وویل هغه چې ما وویل نو زه ډیر پښیمانه شوم اخره کې خو په دې کې زه هم توانی شوم ما باندې عریضه وکړه نو مشکل دا و چې ډیر کلک کلک مې وست په سر سر هوا یو خوله ماته شوله پوزه ماته شوله زه بندي شولم بس همدا یو شاور را بل 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 تر څو دوی موږ سره جوړ وکړي دو خانه می موسم شکر داشته ده خو لکه مخکې چې وا هغه سیالات کې نو خو زغاره مچ بیرته ورور ورور لخيره زار سره جوړ کړم نه خيره مخکې حالات تل خير را ورسوم
په خاطر کې مو وویل چې عبد السلام د نشول عمل زر غسکی یا او څو زلې خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترن اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخه تر راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د سمت خان لاسو کالو راهیسی د 400 نشکوي خو بیا هم په صورت روغ او لرنګ خته ځخ کاری سمت خان یو ورځ ل خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلی ته زیا او سمت خان هلته هم ولی جان ته د 400 یو دود سګریټای ورکوي هغه دی چې ولی جان د 400 نشي ته دوام ورکوي او موتات کیږي خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې به خله پیزندلو وزي دا چې 400 ولی په لسو کالو کې د سمت خان ظاهري چیرې ته زیان و نه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر لپو غورځوه د دې پښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلې دي دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راس په اړه څه وایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کو
واه واه تا څومره ښکلی او لوی باغ دی دا خو یوازې باغ نه دی په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی
اوه نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو
یاره سمت خانه ډیر ښایسته باغ دی څومره ښکلې ونې پاخه سړکونه د لامبو حوض مرغان صافه هوا یاره فکر نه کوم چې زمونږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي
ولی جانا یوازې دا یو باغ نه دی درې دغه سي نور باغونه هم لرم
نو دا خو یو باغ دی بس دی نو نور باغونه څه کې
خدای دې لري یاران ډیر دي کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي
بس سمت خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لري خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا
بس یاران دې ژوندي وي راځه چې کینو یو سګریټای وهو باغ به وروسته وګوري ټول ورځ لرو اوس نور یاران هم راځي
سګریټه زه خو د سګریټې امرې نه یم
څه پروا لري بابا یو دوه دوده وها
نه 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 وهم داس نه چې په چرس وخت شم
یار ولی جان عجیب سړی نو چې پاخته شي څه اسمان براونړيږي دا زه چې پاخته يم سره باندې شي وې دي عام خپل تجارت کوم او هم ترتا تکرایم کینه مانی راځه چې غوونی سو
نه نه غږ در سره نه نیسم سم دا راکه سیګریټه
دا د واخل چې د دنیا په خوان پوشي
Ha 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 ha!
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو محتاط یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داس یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیونډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دو ده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا دی تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کاوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی نو.
ته څه کار کوي؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بېغام خپل میلې کوي، کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دیم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم. مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شي، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو وهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي. ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج دې ډېر اسانه دی. رازه لما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Say